السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هېواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېښت تنه افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غنی کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایټالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې سلو فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الن دولن په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2026 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2025 میلادي کال د سپتمبر له 24 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو له ډاره روغتونونو ته لا نشي تلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي، د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده. او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د ښویېدنې د پیښې وروستی حال درکو. او په هبل راپور کې به واورئ چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځید. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت.
په کوڅو کې سپیډ ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر پازابونه کوي ډاریږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسو.
نور مطالب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیگانه وخت خبر کړویلې ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لورې روغتونونو ته لتلو ډډه کوي. کمیسیون په ځنګړی ډول امیندوار مېرمنو ته اشاره کړي چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان له 13 جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوسمهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځنګړی توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بي ویزه او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویری آن روغتونونو ته نزي. دغه کمیسون پرون د سپتمبر په درويشتمه په یو بیان کې په ځنګړي ډول هغه امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو لویری لکورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه خودل شوې او په کراغلي په ځنګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشری ژوندو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدیدي بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په خوانی خبريال او د خوځو د حقوقو فعال یاسمین نبی زاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو لویری آن له کورونو نشي وتلای.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو لویری آن روغتونونو ته نشي تللی ځکه ډاریږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشی او خپل ځانونو ته درمل واخلي
بر خود دوا بگیرن.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته یو بل افغان مېرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخ کې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده. او کله چې ویزه ونه سي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولرسي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه شزي چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وايي د روان کال جولای میاشت رئیس پاکستان دوی د ویزو تمدید بند کړي چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لزګونه زر افغانانو برخلیک چې ډیرې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري لګواخ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان خبريالان د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي او یو شمېر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستانه وتلو تاړ شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړي چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی او کو دوی بیرته خپل هیواد ته ولکېږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارټایډ عملی کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو لمخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. کاتوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړي چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان تستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي دروان کال لپاره نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد تستنه شوی چې دا د نړۍ تر ټولو ستر سرحدي ستنیدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ له 0 تر 15000 افغان کډوال افغانستان تستنیږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي هغه چې د مرستو لکمخت مرګونو زلزلو او سخت وچکالي سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو حتی امیندواره مېرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بې اسناده افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښې اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لک له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له څلور سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلک دی وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامله ان یو شمیر ایرانی فابریکی تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لکتر لګه 6 میلیونه بهرني اتباچه ډيري افغانان دي ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمیر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي ل پرون ماسپخین ورسته چې زلزلہ وشو سلګونه کورنۍ د کورونو د نړیدو او د زلزلې د نورو ټکانونو لويره ترشنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبان حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه‌شنبه د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپخین ورسته زلزلہ کې 45 کسان ټپیان شوې دي. د غیدارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون د انتقال شوې او روغتيي حالت د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشی بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوې دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلی اوسیدونکي عبدالوهاب د سه‌شنبه په ورځ نه وخت ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپل دمدغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او ژوندۍ نشو تیرولې، ځکه چې زلزلہ هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنل ساحه کې سیزنلې سوي او وسم هم شتون لري زنزلې، خو دې عمل مونږ وس به بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه مونږ په ډار کې یو او مونږ نس کولای سي بهر لاړ سو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د ریختر په کچه 4.9 درجه خودل شوی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتر لري او ژوروالی 10 کیلومتر و. د درې نور د سن کلي او بلوسیدونکو د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلې کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوی مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2012 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسیې ترې نیولې دي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړې دي. د دې څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریز داسې و چې دواړه لوري، روسیه او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د ماسکاو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ ویل هغه کولای شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو، ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوریزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خبرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي گذار او په افغانستان کې د انزوریزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته ویل
په صورت شفای هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفای ډول ویل شوې چې لدی وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور ورونه نشي خبرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرف ګروه حاکم
نوموړی وایي چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپان په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنیو زم یارونو د مطبوعاتو لازادۍ او د اطلاع رسونې لم یارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي د اقدام نه واځي د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوه خبريالي چې د نوم د نخبرې دوه وغږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې ونزوري سره رسنۍ په غږی سره رسنۍ بدلي کی، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزا پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکو به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغیز لري. موږ کانزوري سره رسنۍ ونلرو هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوه. تر رسنیو یو شمېر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي شي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لسګونو تلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اور سایرا پور لرو. د پلازمینې کابل دی یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپوې ژوند ورتريخ کړای دی. دوی وایي په ځنګړی ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅه ډب سپي له بیلابیل سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکو لدې لانجې به مکړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یارزم قیمت سیمه د
د یو عمومي واټ غاړې ته د پرتو کوڅه ډب وسپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډب وسپیو یې ژوند ور تریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده، سه شنبه د سپتمبر په 23 ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ په رکشه کې ځو، سپیانو راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پخه خوړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نه ورسره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالۍ د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې د لپاره د پناځایونو جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا ډاډل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي ډاډلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل یې هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولې ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاس دي، دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک وي سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.